سهار لس بجه سوی د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلوروشت ساعته دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې ټول وخت دوو پروګرامونو د هیلو ورانګه او د ازادي میلمه ته ځانګړی سوی. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د زده کړې د فعالې او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی له یو شمېر هغو افغان ښځینه فعالانو سره یوځای سو چې په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ښاغلی یوسفزی پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې له خپل یوه تصویر سره لیکلی چې د جرمني کولن ښار ته ځي چې د ده په وینا د زړورو افغان ښځو له غذایي اعتصاب سره یوځای سي. هغه زیاته کړې چې له نړیوالې ټولنې غواړي افغانستان د هغه ځای په توګه وپیژني چې پکې جنسیتي اپارتاید حاکم دی. د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر افغان ښځو دغه اعتصاب د سپتمبر پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت چلندونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او د طالبانو د حکومت پر چارواکو سخت بندیزونه ولګوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي د دې هیواد میلیونونه وګړي به په روان ژمي کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتي مشرې هیسیو ویلي یو ویډیوي پیغام هم خپور کړی چې نوموړی پکې ټینګار کړی د افغانستان په میلیونونو وګړي د راروان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کیدای سي د خوړو له نړیوال پروګرام سره د یو میلیارد ډالرو مرسته وکړي تر څو وکولی سي په افغانستان کې یوویشت میلیونو زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي روان 2023 کال د بودیجې شدید کموالی د دې سبب سوی چې 3000 کسان لومړنیو روغتیایي خدمتونو او تغذیې ته محدود یا هم هیڅ لاسرسی ونه لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي چې د مالی سرچینو د وچېدو په نتیجه کې دغه ورځ په هغو ولایتونو کې چې لومړیتوب ورکول سوی له 15 کلونو کم عمره شپږ دېرش زره او شپږ سوه ماشومان د تغذیې د پیاوړي کېدو لپاره د خوراکي موادو له بستو پاتې سوي دي. د اوچا په وینا که د بودیجې کموالی دوام وکړي د دې خطر سه چې 133,000 ګرځنده روغتیایي او د تغذیې مرکزونه په افغانستان کې وتړل سي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په هرات ولایت کې ټیمونو د اوبو شل لاسي بمبې رغولي چې کولی سي له 10,000 زیاتو کسانو ته پاکې اوبه برابرې کړي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان که څه هم نه دي ویلي چې دغه بمبې د هرات په کومو سیمو کې رغولي، خو د نظیر په نوم د هرات یوه اوسیدونکي څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي اوس کولی سي اوبره وباسي پرته له دې چې تر تیز لمر لاندې په اوږدو قطارونو کې ودرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اوکراین چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې په بریدونو کې دوه بهرني مرستندویان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي. د راپورونو له مخې د دغو بهرنیو مرستندویانو پر موټر وړمه ورځ چاسیو یار ښار ته نږدې د روسیې لخوا برید سوی وو. د روډ ټو ریلیف مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل سوو بهرنیو مرستندویانو کې یو یې کاناډایی او بل هسپانوی دی او ټپیان هم د جرمني او سویډن اتباع دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هیواد پر ختیځې سیمې بریدونه زیات کړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه 2122 ته ورسېد. په دغه هیواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې سوو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ سوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمېر به لا پسې زیات سي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمیرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمیر 2421 ته رسیدلی دی. د مراکش په مراکش نومې سیمې کې خلکو تېره شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړه. د اسرائیل یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د میزایلو ورکولو هڅې شنډې کړی سوي دي. د موساد ادارې مشر ډیوید بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کنفرانس ته په وینا کې د توضیحات ورنکړل چې د میزایل ورکولو دغه حادثه څنګه او د چا لخوا ټکانې سوې دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي، زه داسې احساس کوم چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې سي. روسیه د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې ده. د لویدیځ بندیزونو د روسیې د محلي تولیداتو د سرعت مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل سوی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په راروانو ورځو کې روسیې ته سفر وکړي او احتمالا هلته به د وسلو په اړه موافقې هم لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ ایران د شاهد په نوم په سلګونو بې پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو په بمباریو کې کارول سوي دي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشف کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیځ کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دغو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یاره. نو د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو. ستړیا به خبرم نو، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیر ځوانانو نه تکړه یې. دادای موږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هر ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی. تل همدلته دمه کوو،
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي. ځکه خوای سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله مورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلی کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زمونږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو. لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډېر ښه مولوي صاحب.
هو رښتیا، سنګینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي. دا رښتیا ده؟
هو مولوي صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډېره سخي ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډېره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هېر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بې شکه مولوي صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي، څه ښکلی او مزهداره چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خانه، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم. ښه ملک صاحب، ودې نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو؟ لاره خو دې نه وي غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې درسره درلوده. ما ویل چې له نږدې نه پی باس او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب. وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم؟
ملک صاحب، غونچه ګله څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګمان کوم د واکسین پاکله تاسو سره څه جنجال کړی وه.
ملک صاحب، غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوشی بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
دا سی بنوی مولای صاحب، هغه خو ډیر خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی؟ ډیر یې نازوی، د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی، هسې د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلق دی، مونږ یې څه کوو؟ مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلې جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه کړی دي؟
مولوي صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي، نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یار ملک صاحب، داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا وایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر؟ اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب، دا دوه څاڅکي واکسین زمونږ او ساسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګزار نه ساتي. او بل دا چې په دې واکسین زمونږ او ساسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زمونږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ؟
و ملک صاحب، توبه وباسه، شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یار مولوی صاحب، ډیره پخه خبره دی وکړه.
و مولوی صاحب، د نړۍ ټولو دینی علما او فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی، ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی، نو دوا یې ورته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب، حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي، صحیح شوه؟
یار ملک صاحب، له ژبې دې جار شه، ښه ده چې دا شر وشکېږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه دزده، را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب، ښه ده چې دا موضوع حل شوه. زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله. تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول، چودی ولی را نقلل امیده؟
سنگینه، گمان کام چه دی ورزو که دیر مصروفه ای، لیوی خواد دفتر کارونه او لبلی خواد واکسین کمپاین، بلی دی فرنگی مرکز جوری دل، طولی یوزای شول.
از در نه دا غبار صاحب خیالی پا اکل پخته نکام و ترا تا نوری کیسه کوی؟
غبار صاحب نه نرازی، اغا داغ معلومات را لگلی دی چه باید موگ او تاسوی لکلیوالو سر شریک کن.
رختیا وای؟
هو، غبار صاحب ته رئیس ویلی چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه، او خیالی د ولسوالۍ بازار ته تللی، کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي. او خیالی ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم.
ښه ښه، دا خو ښه خبره ده. خیالی لکه چې بیا خیال پلو وهلی دی، خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي. دا خو ښه کار دی. ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیره سره.
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بسم الله به کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې
دوستانه ورونو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګوزڼ په اړه لږ شانتي معلومات درکړو. سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګوزڼ او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو او قدرمنو کلیوالو، سلامونه مو ومنئ.
وعلیکم السلام.
دوستانو، تاسو به خبر یاست چې ګوزڼ یو ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګوزڼ اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فلج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزڼ اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي. مهرباني وکړئ یوسف جان.
دا غلا کړه مې راکړه.
واخله
خیر اوسه.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګوزڼ والم، فکر مې کاوه چې ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم. خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج یا ګوزڼ نه ښه کېږي. زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپل ماشومان پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه، مهرباني وکړه.
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورینو یا په مالګه او یا په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي. او
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب.
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خرج ته ما لیږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي. اوس ګټې نورو خلکو ته کوي، ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغه خوله په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلا جانا، لالا جانا، لګو خان دې چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قار یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه او ملالۍ، ولې بیړه لري؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي.
زما ټول پام دې ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کیږدم. دغسې اوس نو واخله یوه.
وا وا، داسې فلمي عکس دې واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړې دي.
پلار جانا، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دوو کورونو لرګي دي. د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کینولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانا، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی؟
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. په همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارت راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بے شکه دی پلار جانا، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانا د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوی یم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلمه، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړمه.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
مسترګو پلار جانا.
آشوقه وایم، کور دې له غلې ډک شه. پخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خلته همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګسه دی.
والا کچنار ګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه، غلطي مې کړې په خپله سموومه. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي، بې غمه اوسه.
والا کاشوقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کومه دی، څه شو؟ هغه دی. او هو هو، یاره ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاري. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي. او
فکر نه کومه، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکته، کومه ده؟ ای مګم اشنا غوندې ښکاري، چیرته به لیدلی دی؟
ناځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی ما. زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سخت و بخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غېږ کې ونیسه، به ته ورې چې بک ډکم. والله
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدل جانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والله
سلام علیکم.
ډېر بودا پاس
مرده که مظالمه، زور مرا کوه.
سشای
خوری چه دوم رقوی شوهی یار پخیر.
خدای چه غشبه من پو خوب که ولیده، تو دوم را موده چه ره او رفی ده مره جواندی ده هیز درک نو.
گوره کنه اوز چالاکه شوهی امی ها؟ زنو باید تانه گیله وکم، تا کل از ما پوکته نکرده.
تا رازه 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 تا رازه چه نارگل سر ماری پیشه دایم زمانیش ده یار او مل گرایده
مخ کشه درزه
رازه.
ستره ماشه عبدالله رو را په خیر اغلی.
خیر و سته ستره ماشه چنارگله.
وی چنارگله تی څنګه پیشنی؟ ها
کور دی لغا لیڈک شه. ها شکا مخ کی دی ور پسی منده نکری.
او 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 او
خیر ده، زما پلی دو لکشان ور خطا شو. دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هونو د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تیر کړي دي.
والا چې ښه وختونه وو.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کینو. عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
مخکې
ولاړ شه. ریښتیا وایي عبدالجانه راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای او ګړه خوشته کړه.
او ولې نشته دا دی اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دام د خوشحال کاکا توره ګوړه واخله چې دمه دې جوړه شي.
خیر اوسې نوشه جانکا. خخا عبدالجانه ودې نو ولې چې زما خواته د څنګه را پېښه وکړه. لاره خو به دې نه غلطه کړې.
نه نه لاره مې نه ده غلطه کړې. که پوخ راغلی یم تر دې وروسته به همدلته در سره اوسېږم. او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې.
انشاءالله ولې نه ډېر ښه ښه فکر دې کړی. ای ود نه ویلې چې څه ډول کار غواړې.
ډېرې خبرې مې په زړه دي. بیا به سره کیسې کوو. اوس به دامه جوړه کړو څنګه؟
وایم چې بالکل سمه ده. اوس یې په کراره دا چای وڅکه.
اوهو غبار صاحب سلام علیکم. له ډېرې مودې پس مې ولیدې. بیخي بدل شوی یې ولا؟
وعلیکم سلام. څنګه ډاکټر صاحب خالده؟ یاره بدلېده خو دومره زر امکان نه لري. هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تېرې کړم نو سم تازه کېږم. اوس تازه له رخصتۍ نه راغلی یم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم.
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره. در پسې خفه شوي و ښه ده چې ژر بیرته راغلې په خیر سره.
کور ودان ډاکټر صاحب زما هم یادېدی.
غبار صاحب دا تېرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ؟
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډېر بریالي وو. ډېرو کلیوال راسره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړو. خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تېر شول.
ډېره ښه ده. په تا مې باور درلود چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي. کور دې ودان غبار صاحب.
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده. هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره دی. یو ډول ضد ورسره لري.
خدای دې ورته انصاف ورکړي. په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی.
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي.
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی. دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو.
هغه څنګه ډاکټر صاحب؟
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي. او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي.
هونو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي. دلته نظام شته، حکومت شته، باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي.
مشران پې خبر دي هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب.
هو باید ورسره حساب وشي. که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت، خو باید دا کار وشي.
زه بیخي در سره هم نظر یم.
دلوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم. زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د خژوند لپاره کوخخ او هڅه کوي. زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسوله. پامدې خوشاله کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ساين لیک ورک.
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی.
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو. دا هر څه د شیر زمان له برکت دی. همداسې لګران یوسف جان، خیالی، سنگین، امید، عاشق الله، استاد فیروز، شاغا او غنچه گل نه مننه کوم، بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړم. کور مو ودان اوسه. درنو حاضرینو، زمونږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده. نن موږ او تاسو دلته راټول شوي یو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو. دا هغه خوبونه دي چې موږ او تاسو لیدلي دي. د پرمختګ خوبونه، د ترقۍ خوبونه، او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي. زه ډېرې خبرې نه کوم. غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحيم د خوشال خیلو کلی شریف او متدینا ولسا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز پخپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راک ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقی او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنارګل مو هیر شو وایم د مرګی دې هیر شي اوس نو زما د خبرو وار دی زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ ګوړه به وخورئ خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه کور یې ودان او عمر یې ډیر شه
ایا په هغه د ګوزن واکسین دومره موثر دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزن پیخې سفر تر رسولې یا وازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو پښمار پیخې په حساب شوې دي راځي چې د ګوزن دل منځوړلو لپاره د ګوزن د کمپاین پر مهال حساب وکړو سوچې د غوژن کې ویروس ختم شي تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
هیلو وڑانگا رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
د هیلو وڑانگا د هیلو وڑانگا تاسو د ژوند تمثیلونکې رادیوی ډراما ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
د آزادی میلمه
السلام علیکم په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او سلامونه وړاندې کوم پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنی د دې نجدې دوه کلن کېږي طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام په پرځولو سره د چارو واګي پلاس کې وخیستل او په تیرو نجدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لمړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو ورسته یې د ښځو او نجونو لپاره په هنتونونه بند کړل او د ورستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نا دولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ په دې توګه ښځې په تیرو دوه کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې تشوي چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خوشینې کړې دي نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره بشي زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي خو لومړی به دا ځان در وپیژني
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته بهر یا
د هیواد دننه زه زحل یم د کابل نه تاسو سره پاید کیم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډیره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسوو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسوم او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیابه شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیابه شوم، د کابل پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب پېړي او هر څوک د خوب تیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یې ورباندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زحل جانې،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب ته تلئ له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست، ځکه تاسو د افغان نجونو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوې نه یم. ډېره آرامه فضا کې ښوونځي ته تلمه او ښوونځی مې تېر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تېر کال ما ښوونځی پای ته ورسوو او بالاخره ځینې خواریانې مې لرلې دا چې زحمتونه مې وو هغه خپل شخصي ژوند کې مو.
وروسته له دې چې له مکتب نه فارغه شوې، هغه کوم کال وو، څه وخت وو دقیقا؟
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم د 400، یعنی تیر کال وو چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم. او کله چې د ښوونځي نه فارغه شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل او ما غوښتل چې خپل د خوښ ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور زلجان، د کانکور امتحان مو هم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مو ورکه.
درخه بیا کیسه راته وکړئ چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه، د کانکور لپاره آمادگی څنګه وه، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیولای؟ په داسې حال کې چې طالبانو له دمخه ښوونځي او د نجونو ښوونځي بند کړی وو.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناڅه داسې لکه مخفي شغاندې سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور ازموینه نه وي، شاید نور هم داسې اوازې شوي چې د کانکور ازموینه به نه ترسره کیږي او نجونې به نور ښوونځي ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه تمه ادامه ورکړه او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو اوازې وي دا زه اونه منم او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیابه شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وې؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا 304 نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې او بالاخره کامیاب شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګورۍ کې راتله تاسو نمره؟
په مجموع کې تاسو ته وایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي ډېرې جګې نمرې غواړي، د 350 یا 360 نه شروع تر 300 ختمه هم 300 ده. او په دغه کټګوري کې دا 15 کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولای شي څوک چې دا نمره 300 نه تر 360 په منځ کې تاسو یو نمره وګټي کولای شي چې د طب پوهنځي ته لاړ پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډیره خوښه او غوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده او زما پلار جان جراحي عمومي ډاکټر ده. ما هم کله چې خپل پلار تلی لیدل ما غوښتل چې زه پلار باندې مې یوه ډاکټر شم. نو له همدې علاقه مې چې دغه علاقه مې چې خپل د پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته مې لرله ما وکولی شي طب ته کامیاب شم. او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بلې، هو، ځکه چې یو ښځې ډاکټر ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځې ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی. نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم. زه یو ډاکټر شم او یو ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټر شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکوي یا نه، کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. بېشکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یوه درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تک په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنې قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده. کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي، نو دا ډېره لرې خبره ده چې پوهنتونونه او ښوونځي د ښځو او نجونو
مخ اوس برا شو دی ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې تقریبا شپاره ساته یا ولا ساته یا تل ساته، اوس دغمره اوږده ورځ تاسو په څه شي تیروي؟ په خو به پوهنتون ته تللی یا به ښوونځي ته تللی، اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
ښه، نو کله چې زه له خوب پاسم بېشکه موږ مسلمانان یو، ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم. د سهار لمونځ چې ادا کوم د خدای یادونه کوم. وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړي. زه بام ته ترخیزم او ورزش او سپورت مې کوم، او کله چې بېرته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بېلابېل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه. داسې کتابونه لولم، مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت موږ ته راکول کېږي. د مطالعې زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعې ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه، یو کتاب محتره شي، دا د ورځې یو ساعت یا هر اقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي. نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لږ تره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم ته رسوم. یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ د بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لرې؟
بله، تکل سایب دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو خوانځي او تاو یا پوانتونونو ته ځي؟
بله، هو زمام دوه ورونه زمانه مشران دي چې هغوی خوانځي پای ته رسولې دي، او دوه نور زمانه کشران دي چې هغوی ام داوس فیلن خوانځي کې دي، او خواند مې هم دوه مانه مشران دي چې خوانځي پای ته رسولې، او هغوی پانتون هم پای ته رسولې.
کله چې خپل ورونه وینې چې هغه خوانځي ته یا پانتونونو ته ځي، د رخی حسادت احساس نه کوي؟
زه ډېر زیات خفګان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ورسره یا د ښوونځي په لور رواني. زه ډېر خفه کېږم، دې ته خفه کېږم چې د شپږم ټولګي نجونې همدا فعلاً چې ښوونځي کې دي، هغوی په دې فکر دي چې شاید موږ مکتب ته رانه شو، او دا یو حقیقت ده چې هغوی پس له شپږم ښوونځي نور مکتب ورباندې تړل کېږي او نور نشي کولی زده کړې ته ادامه ورکړي. نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکانو ته اجازه ورکول کېږي او نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي. ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي، اما هلکان ډېر زیات یعنی راحت دي په ټولنه کې.
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کېږي ځینې دلایل وایي. مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي، موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پرېکړه کېږي. تر اوسه پورې هم نه دي ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي. وایي چې په دې برخه کې به پرېکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل هیڅ کومه خاصه فکر یا انګیزه موږ ته راکولی نه شي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي، نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کاله دي چې دوه کال نه هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې کور کې دي او د زده کړې لاره ورباندې بنده شوې ده. نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید ډېر کم باید یو مشخص وخت هم لرلی، مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کاله باید دوی نصاب جوړوئ. زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري. د دې په اړه زه هېڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم.
نو ستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې طالبانو ښوونځي بند کړي د نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي؟
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي، دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نشي لیدلی. نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هېواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري، نو کله چې نارینه اوسي او ښځه نه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی. همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسؤلیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې وو یا په نورو ښوونځي کې وو یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک وو چې تاسو یې پیژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست، یو څه تجربې د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي، یو بل ته مشورې سره ورکوي؟ مثلا د اوس تاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي؟
به شکل چه در خاندی پا وقت که مو خاص دوستان و خاص ملگری لرم حقا ملگری چه ما در لوده در خاندی پا وقت اوز هم دینو سر ارتباط لرم دینو سر غگیگم او دینو تا در جون پا حق مشوری و کم در چه طالبانو پا مو گرم بنده خاص بنجیدون رامل دی در طول اینجونو بنده در حالت را غلیدم نو حقوی ما توایی چه مو پا یو مکمل ورست که چه مو کلا چه سهار در خوب نرفاسو نو مو حیرانو سو چه مو کم هدف نلرو خاص هدف پا جوند که نلرو مو سرقم جوند مخده ایسو زخ یو در سپورت و یو هم در مطالعه خاص ورته مشوره وکوم چې دا دوه کار په ژوند کې اړین دي که دا چې موږ خدای ته امید لرو خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل دا راتلونکی
یوه نه یو ګورم. تاسو نن له ازادي رادیو سره د خبري کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانیسته. لدې مخکې مو لنور لارو لنور خلکو سره د چارواکو سره د خبرو لاري یا د نور ټولنیزو فعالیتونو لاري تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکې. تاسو د خلکو سره
ماتروسم په ژوند کې نه ده انیمال چې زه یو خاص تاریخ نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولای نشم په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو یعنی د کور نه بهر موږ وګورو نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته. زه پوهیږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نشي کولای خپل غږ طولانی تخفل غاق نروالو تا ورسویم. نزه بیا هم ده طالبان نید نروال نده خواست لرم چه جتر جر از موک پا مخ خوندی و پاهانتون نپرانی سلشی موک هم جوند لرون دا زموک جوند هیت توک جبران کالای نشی جبران کالای ناممکنه دیم دا چه زموک یو کالا یا دو کالا زایش ول دا جوند بیا نردی تاس تا خامل اومدم هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لاس کاله وروسته شاید نه وي هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یو خاص ولوله لرو یو خاص شوق لرو نو که دا چې زه سر درم دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوئ. د راتلونکو لپاره پلان لري کې یوازه انتظار کوي
کوم خاص پلان نه لرم زه فعلاً فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده او به شک چې خدای مهربان ده به شک خدای ټول په خپل سترګو ګوري نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د ذکر ته اجازه ورکړي. ذکر زموږ حق ده. دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نشي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډېره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغسې چې ما مخکې یادونه وکړه نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوئ. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته او که غواړئ همدغه امید ته چې تاسو یې لرئ ځانور اسوي مخکله دي چې واده شي
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي اما دا چې خپلوان یعنی د ځان جلکې ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کیږي او کله به واده شي نو تاسو ته لازم ما په اړه هم داسې یو فکر لرئ، اما زه اوس نه غواړم کله چې زه طب پوهنځي ته کامیاب شوم، زما هم دا یو خواسته چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم، بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونی چې ما یادې کړې مخکې خبرې په باب وکړې، دوی خپل ماشومان سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصتا زما مور جان ډېر درګیر نه راکوي، راته وایي چې لورې خیر ده، یو ورځ نه یو ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیاب شوم هم زما مور جان ډېر زیاته راته خوشحاله شوه، ماته تر اوسه هم ماته ډاکټر هغه کوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي، ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یو دادګیرنه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبان فکر یا ذهن بدل کړي، اما هر اقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي. نو مور جانه مې هم همداره ته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رڼه راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي سره زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې، یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده، نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې مساوي حق لري، په زده کړې کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک چې ته دا حق موږ راخلی؟
دا خو ستاسو یو پښتنه دل چې لدنه به وکي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کړي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانع کړم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري، نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادون ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري، تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګورین.
ډیره زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته، اوریدونکو ته، طالبانو ته، نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غا غوري، دا پیغام ده چې هیڅ وخت مه نا امیده کیږئ، حتماً خدای د دې بی عدالتی ځواب په یوه معجزه باندې ورکول کیږي، نو مه نا امیده کیږئ، ژوند مو ښکلی سرته ورسوئ، ژوند مو ښکلی وکړئ. نو کله چې تاسو یوه ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کړئ. ما هم دا یو خاص تمنه امید کیدم.
ډیره زیاته مننه.